द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شروع ورځ د کال 2013 مې د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پینې مې واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځښ په کوم هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی چین د رواني میاشتې په اخیر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو په خاطر د غونډې کوربتوب کولو وړاندیز کړی. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال سره لیدلی او تیره ورځ په زرګونو بیرکوونکو فلسطینیانو په غزا سیمه کې د جنازو سره لاریونونه کړي دي. د اسرائیل پوځ لخوا شپېته پورې فلسطینیان د ګل په ورځ وژل شوي وو او ملګرو ملتونو یې په سختو ټکو کې غندنه کړې. قدرمنو اردن کو په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې به په مهمو موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوم. سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته چین د رواني میاشتې په اخیر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو په خاطر د غونډې کوربتوب کولو وړاندیز کړی دی. پاکستان لپاره د چین سفیر یاو ژینګ په اسلام آباد کې د درې واړه ملکونو حکومتي نمائندګانو ترمنځ یو غیر رسمي غونډې ته وینا کې دا خبره کړې ده. چین د خارجه وزیرانو د کچ د درې واړه ملکونو ترمنځ دا غونډه په کال 2015 کې په لومړي وار رابللې وه. د چین سفیر هغلی ژینګ وویل چې د دغې وروستو د درې واړه ملکونو ترمنځ د اسلام آباد او کابل ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو د کاروبار ښه کولو او ترخهګرۍ پر ضد موضوعګانو باندې خبرې څو واره شوې دي. د اعلان وکړ چې هم په دغه غرض د رواني میاشتې په اخیر کې په بیجنګ کې د غونډې کولو لپاره چین وړاندیز کوي. هغلی ژینګ زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان بغیر د چین غربي چین د پرمختیا د نړیوالو رابطو د شارای ریشم د لارې منصوبې څخه کومه ګټه نشي پورته کول کېدی. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال سره لیدلی او پر دواړه خیزه مسایلو باندې خبرې ترې کړې دي. د پاکستانی فوج له مشر سره د افغان سفیر دغه ناسته له هغې غونډې څو ساعته وروسته وشوې چې د افغانستان پاکستان او چین لوړپوړو چارواکو پکې ګډون وکړ او په افغانستان کې د امن د راتګ په اړه باندې خبرې وکړي. ډاکټر عمر زاخیلوال پر خپل ټویټر لیکلی دی چې له جنرال باجوا سره یې د افغانستان او پاکستان په اړه پر بیلابیلو موضوعاتو باندې تفصیلي خبرې کړي دي. د زیاته کړه چې پر ځینو مهمو روانو مسایلو وغږېد، خصوصا دا چې تازه پای ته رسېدلی او امن پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان باید څنګه عملي شي. هغلی زاخیلوال د چین، پاکستان او افغانستان د چارواکو په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړ او په خپله وینا کې یې ویلي وو چې د پاکستان او افغانستان امن او آرامي د یو بل په ګټه دي او دواړه هیوادونه باید خپل منځي بې باوري ختمه کړي. د افغانستان او پاکستان د پوځ او حکومت د لوړپوړو چارواکو ګډ سفرونه د دې سبب ګڼل کیږي چې د دواړو هیوادونو څو کلنې خرابې اړیکې بیرته ښې شي او په افغانستان کې د امن بهیر ګړندې شي. د افغانستان په فراه ولایت مرکزی ښار فراه کې د طالبانو او افغان پوځ ترمنځ د درنو جګړو راپورونه مخې ته راغلي دي او د افغانستان پوځ وایي په دغه غربي ولایت کې یې طالبان په شا تمبولي دي. تیره ورځ د سهار لمر ختونه وړاندې طالبانو په فراه ولایت د شمال اړخ نه برید وکړ او د ولایت مرکز ته تر 3 میلو پورې ورسېدل. دا خبره د افغان ملي اردو ځایي ویان نورالحق حلیقي کړې ده. دوی وایي چې زیاتره انختې د ښار په شمال او غربي برخو کې شوې دي. د افغانستان داخله چارو او دفاع چارو وزارت ویلي دي چې پوځ یې د طالبانو مخه نیولې ده. دواړه وزارتونه وایي چې د فراه ښار نه 2 کیلومتره بهر د افغانستان پوځ طالبانو سره جګړه کې ښکېل دی. د طالبانو مشران وایي چې د دوی جنګیالو ګڼ شمیر سرکاري ودانۍ قبضه کړي او د افغانستان د استخباراتو NDS یو ځایي دفتر یې هم په خپله ورقه کې اخیستی دی. خو د افغانستان داخله چارو وزارت دغه راپور رد کړی دی. د بشري حقونو د څارنې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې پاکستان کې د بشري حقونو لپاره غږ پورته کوونکي د یو پلان شوي کمپاین د لارې څارل کیږي او ډیجیټل خطر سره مخ دي. دغه ادارې تیره ورځ په خپل جاري شوي راپور کې د 4 میاشتو د پلټنو وروستو خپور ک. راپور وایي چې په ملک کې د بشري حقونو لپاره غږ پورته کوونکي جعلي نمونه په فیسبوک او نور ویب پاڼو کاروي چې د څارنې څخه ځانونه بچ کړي. دوی وایي چې د کمپیوټر او موبایل ټلیفونونو نه معلومات، پاسورډ او نور شایان دغه د غلا کولو لپاره قسمه قسم طریقې کارول کیږي. تیر ورځ په زرګونو بیر کوونکو فلسطینیانو په غزا سیمه کې د جنازو سره لاریونونه کړي دي. وجل شوي هغه تر شپېتو پورې کسان دي چې د اسرائیل پوځ لخوا وجل شوي او ملګرو ملتونو یې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. په ګڼ شمېر خلکو د اسرائیل نه د انتقام نارې وخلې او فلسطیني بیرغونه یې پورته کړي وو. د ګل په ورځ د اسرائیل پوځ لږ تر لږه شپېته فلسطینیان وجلي وو او تر 2200 پورې نور یې جوبل کړي وو. د امریکا دفاع وزیر جیم میټس ویلي چې امریکا په عراق کې د خلکو د رای اسره ولاړ دی، که څه هم په پارلماني ټاکنو کې ګټه کوونکی مقتدا صدر د عراق په جګړه کې د امریکا خلاف جنګېدلی وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا راډیو سهارنۍ خبرونه ته نیک بلنه. د واشنگټن ډی سي نه غواړي د نیم ساعت خبري خبرونې په سر کې زو د چین د حکومت لخوا د هغې اعلان اړخته چې وایي د رواني میاشتې په اخیر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو په خاطر د غونډې کوربتوب کولو ته تیار دی. په دغې حقله باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار زاید خټک وړاندې کوي.
چین وړاندیز کړی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چین په قربتوب به د میاشت اخیره پورې د یوې غونډې انتظام کوي. پاکستان کې د چین سفیر یاو ژنګ د پاکستان حکومتي چارواکو یو غیر رسمي ډلې په شمول د درې واړو هیوادونو پوهانو یو کانفرنس ته نه په ورځ اسلام آباد کې وینا کوله. سفیر یاو ژنګ ویلي بیجنګ کال 2015 کې د درې واړو هیوادونو خارجه وزیرانو غونډې شروعات کړې وو. د ویلی تر دې دمه دغه خبرو اترو یو شمېر پړاوونه سرته رسیدلي چې هدف یې د کابل او اسلام آباد تاوتریخوالی کمول، امنیت ته وده ورکول او درې واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري ده. سفیر په دې خبره زور راوړی چې خپلو ګاونډي هیوادونو چې پکې پاکستان او افغانستان شامل دي، پرمختګ نه او د نړیوالې رابطې غټې لارې پرته د چین غربي سیمه پرمختګ نشي کولی. چین دا وخت پاکستان کې پروډونو، ریلګاډو او د رابطې په نورو لارو ډیره سرمایه کاری کړي چې دا دواړو هیوادونو رابطه مضبوطه کړي. بیجنګ د چین پاکستان نوی اقتصادي لارې یا سی پیک لپاره په بلیونو ډالرې هم اعلان کړي. د چین او پاکستان دواړو چارواکي مني چې د سیمه ایز اقتصادي ودې لپاره پر امن افغانستان ډیر ضروری دی. د چین سفیر اسلام آباد او کابل ستاینه وکړه چې ګل په ورځ د پاکستان په قربتوب خبرو اترو کې پرمختګ ښودلی. دا کانفرنس ته وینا په محل د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د افغانستان د امنیت وضع او پاکستان سره تجارت باندې خبرې وکړې. پاکستان او افغانستان نږدې 2600 کیلومتره اوږده شریکه پوله لري. پاکستان اوسنی وختونو کې په دغه پوله ازغن تار لګول پیل کړي چې وایي دای د ترهګرۍ مخه نیولو لپاره کړي. خو پرې دواړو هیوادونو اړیکو کې تاوتریخوالی زیات شوی. ډیورن لاین په نوم یادیدونکي دغه پوله باندې افغانستان اعتراض لري او وایي څه قسمه بندیزونه په دغه پوله باندې نه مني. د پاکستان قومي سلامتیا سلاکار ناصر جنجوا دغه کانفرنس ته وینا کې د چین فعاله سفارتکارې ستاینه کړې او وایي دې سره سیمه ییز شخړو کې کمی راځي. بیجنګ افغانستان کې هم سرمایه کاری کوي، خو دغه هیواد کې سیاسي غیر ثباتۍ له وجې داعش او نورو ترهګر ډلو د چین غربي سیمې ته خطر جوړ کړی.
ګرانو قدر مردونکو، د امریکا حکومت هغه راپور رد کړی دی چې ګنې په افغانستان کې تیر کال یعنی کال 2018 کې د افغانستان د امنیتي ادارو څخه زیاتره عسکر د وتلي دي او هغه شمیرې چې د سیګار په نوم باندې ادارې وړاندې ښودلې وي یا ښکاره کړې وي وایي چې د هغې نه کم خلک وتلي دي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خصوصي انسپکټر جنرال یا سی ګارد د اپریل د میاشتې په اخر کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په کال 2018 کې د افغانستان دفاعي ځواکونو شمیره د 30,000 نه زیاته یعنی 12% راکمه شوې، خو تیر ورځ د امریکایي پوځ لخوا ورکړې شوې شمیرې کمې چې د سی ګارد لخوا شایع کړې شوې ښایي چې په حقیقت کې دغه شمیره 12,970 پورې راکمه شوې. د سی ګارد د بیان تر مخه د پینټاګان چارواکو منلي چې په شروع کې سی ګارد ته حواله کړې شوې شمیرې صحیح نه وي او د دغه وجه یې د افغان سرحدي ځواکونو کامی پولیسو او بیا کامی پوسټا ترانسفر کېدل خودلی د نوې شمیرو تر مخه د کال 2013 د جنوري د 1 نیټې پورې د افغانستان د دفاعي ځواکونو شمیره 343,023 وه. ولې امریکایي ځواکونو سیګارتا د شمیره 296,409 خودلې وه. خو بیان کې زیاته کړې شوې چې سیګارتا د افغان کامی دفاعي او امنیتي ځواکونو شمیرې د امریکایي پوز لخوا ورکړې کیږي. خو د نوې کراش میرو پاړه ویل کیږي چې اوس هم د غشمیرې تر ډیره حد راکمې شوې. د راپورونو تر مخه په کال 2013 کې د تباهۍ او تشدد په مهال په لویه کچه افغان ځواکونو ته مرګ جوبله وړېدلې، کم چې نږدې 10,000 عسکر دي. سیګار د وژل شوې افغان ځواکونو کراشمیره په ولسي توګه نشي خبرولې، ځکه چې د غشمیره د واشنگتن او کابل لخوا خوفیه معلوماتو کې راځي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د تیر کال اګست په میاشت کې اعلان کړې شوې تګلارې لاندې د ځینې کامیابو باوجود امریکایي چارواکو دا خبره بار بار منلې چې دغه 18 کلنه جګړه په ځای ولاړه ده. اخوا افغان ځواکونه وایي چې طالبان یې په شا تمبولي. دا په داسې حال چې راپورونه وایي چې د فرا ولایت په فراه ښار کې سخت نښتې روانې دي. د افغانستان د کامی پوز دویم بریګیډ ویان نورالحق خالقي تر مخه دغه نښتې د تېرې ورځې د سحر وختي څخه د هغې وروستو پیل شولې، کله چې طالب وسلوالو د فراه صوبې د شمالي اړخ نه برید وکړو او د ولایت مرکز ته 3 کیلومتره دننه ورننوتل. پوځي چارواکو ویلي چې زیاتره جګړه د ښار غربي او شمالي برخو کې روانه وه. د افغانستان د دفاع او داخلي چارو وزارتونو چارواکو دعوی کړي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو مخه نیولې. تیره غرمه یو ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په مهال چارواکو ویلي چې عسکرو یې د ښار څخه بهر 100 کیلومتره باندې د طالب وسلوالو سره انښتې شوي. د دیړواندې د افغانستان په لویدیځ کې د فرا ولایت د امنیت کماندان فضل احمد شیرزاد دیوی سره په خبرو کې ویلی وو چې جګړه لا روانه ده او طالبانو ته په لویه کچه مرګ جوبله اړولې. کماندان شیرزاد ویلی وو چې د ښار مرکز د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی، خو په وینا یې د ښار په سنډو کې جګړه دوام لري او کامی پوز او امنیتي ځواکونه د زړه د اخلاص نه جګړو ته دوام ورکړي. طالب وسلوالو مطبوعاتو ته لیږلي شوی خپل بیان کې ویلي چې د فرا ولایت په مرکز کې د رامینځته شوې جګړې په اړه جنگیالي مرکز ته ننوتلي او یو شمیر حکومتي ودانۍ نیولې دي.
په اسلام آباد کې د پښتون جرنالستانو تنظیم یا چې کوم اداره ده، هغې د نوي صدر د ټاکنې په حقله باندې چې طاهر خان د هغې نوی مشر ټاکل شوی دی، د هغې په حقله د اسلام آباد څخه د سیاسي ګوندونو مشران څه وایي؟ د ډیوه راډیو خبریال الیاس خان د هغوی غږ اخیستی.
زه دا پی جی ای تنظیم کې چې کوم سپر عہدیداران چا چې نن اوت واغیستل ټولو ته او ټولو پښتنو جرنالستانو ته مبارکباد ورکوم چې په یو ډېر اهم موړ باندې یو ډېر اهم فیصله وکړله چې ټول پښتانه صحافیان د پرنټ میډیا الیکٹرانک میډیا په یو پلیټفارم باندې راغون کړو، تنظیم یې جوړ کړو. وار آن ټیرر دهشتګردی خلاف دا کوم جنگ چې دی، په دې کې ټولو نه زیات جو بل شوي خلک، ټولو نه زیات خراب شوي خلک هغه پښتانه دي، د سرحد دې پارم د سرحد د هغه پارم. او ورسره سره د پښتنو دا علاقه بالخصوص فاټا او سرحدی علاقہ دا میڈیا بلیک آؤٹ ہم کرے دے، دا دوی پا میڈیا کی آواز ہم نشتا، دوی سرا ظلم و زیادہ مشو مرشو جوبل شو او پا میڈیا آواز ہم نشتا. ندانن چکم تنظیم جوڑ شو دے سرا زمان دا امید پیدا شو چکم نور سن نوی نو کم از کم دغم مظلوم قوم دا آواز با روچت کرلے شی، فاٹا کے خیبت پختونخوا کے زکم زیادہ نشوی دے اغبا میدان تراشی اور خلق با متحرک شو. دا تنظیم پا دی وقت کی پدی دا پار ہم اہم دے چھ دے وقت کی پا میڈیا کی وہ بلیک آؤٹ ہونتا کی اس دا سٹیٹ ایکٹرز نم دباو دے دا نان سٹیٹ ایکٹرز نم دباو دے، لیکن یو دریم مخلوق راغلے دے چھ اگا خکاری نا اگا انویزیبل دی او اگا دا انویزیبل خلق چکم دے پا صحافیان تنظیمونو باندے صحافیانو باندے دا صحافت مالکانو باندے دا سی دباو یا چولے دے چھ اگئی اس پخپل اگئی تا وہی سیلف سینسرشپ چھ پخپل کینچی راوالی او پخپل شے ختم کی. دا ماحول دا سی دے چھ کم در ریاست بیانیے سرا سوک اختلاف گئی او آلٹرنیٹ بیانیے ورکی اگا غیب شی دا منظرنا، او دا ہم دے دا پار ضروری دا چھ دا پختانو دا یو آواز چھ کم اچھت شوے دے دا دے پشتون تحفظ مومنٹ کے دا ہغی بارا کی ہم دا دا چھ اگئی بالکل دباو کرے دے پا سوشل میڈیا نا علاوہ پا نور میڈیا نرازی. منگ بدا امید لرو چې دا تنظیم چکم دے دا داس آوازونه چکم دباو شوی دی آغا با خلکو ته در رسولو د پارا خپل کردار ادا کړي.
پښتونخوا سیمه ک فاټا دا پښتونخوا دا جنوبی پښتونخوا دا دې کې چې دا کوم حالات دي او اوس مونږ ګورو چې ځوانان راوتي دي پښتنو آغې از پېدلې خاندانونو سره دي دا چې کوم کې لکه وګوره نولس نولس فاملی ممبرز یې ورله وجلی دي نو آغې چې راوتي دي او آئنده نه خپل حق واړي نو میډیا پې خاموشه ده یا یې خاموشه کړې ده. ٹھیک شد خو زمونگا پختان چې کم صافیان دي نو آغای اون غل نشی کولی زکه چې دا آغای خپل دومرا ولنربل دي یا کمزوری دي نو آغای که پلات فارم ولري نو خپل خبره وکولی شي ایٹ لیسٹ خپل پلات فارم کو وکولی شي آغا خلک چې کم هر وخت وای چې مونږه حق ته پاره خبرې کوو دا کو وای غل نو چاته پارلیمنت کې غل نکیږي نو د دې نه به مونږ ته سم میسج دی ځوانانو ته مونږ سم میسج ورکو نو دا پختنو د پاره ستاسو زمما ما خو اوم وی چې ستاسو زمما واری ډیره لویه ده خو دا ګرانه لاره ده دا مونږ تاسو نه دا تمه نه لرو چې تاسو به ټوټلی یوازې دا هر څه کوئ مونږ ټول به درسره ودرېږو.
ټول خو به پښتنو د مسلو خبرو کوم زه اکثر دا یو خبره اوس کوم دا نن سبا چې دا نوی تحریک شروع شوی دی دا وایم چې یو غلطي شوې ده د پاکستان د ادارو نه چې کله فوجي عملیات شوي نو هلته د عامو خلکو دا یو تاثر دی چې هغوی په نښه شوي نو هغه شکونه موجود دي او د هغه شکونو په بنیاد باندې هلته تحریک رامنځته شوي. یو غلطي تاسو هلته وکړه چې د خلکو دا احساس پیدا شو چې هغې ته زیان ورسېد. میران شاه بازار ته به برباد شو، د میر علي بازار ته به برباد شو، هغې نه وړاندې جنوبي وزیرستان ته زه پخپله تلیما چغملای رنګ نور ډېر زیات هلته بازارونو هغه ته به نو خلک سوچ کوي چې ستا دشمن خو بلو لیکن عام خلکو څه ګناه کړی وه ځکه چې خلک دا هېڅ قلم نه هېري چې خلک ته د کور نه په زور باندې وستو ته مجبور کړي. او ما اکثر یو ځل مخکې ما دا خبره هم کړې وه که دا جازونه دا بمباري او خوشي وي نو دا بمباري ولې صرف د پاکستان په پښتنو سیمه کې شوې ده؟ دا بمباري خو باید چې بیا په پنجاب په جنوبي برخه کې مسئلې وي نو هلته به شوی لیکن نه نو زموږ سیمه دا هدف ګرځېدلې ده او بیا په دې کې عام خلک هغه د بدقسمتۍ نه هدف ګرځي اوس کو دا هغه خلک هغه رو راپاسېدل اوس هم وخت دی د پاکستان ادارو ته څوک چې دا اختیار لري او دا دغه سیمو اختیار په لاس کړي چې په دې باندې پوه شي او د خلکو هغه حقونو ته درناوی وکړي احترام وکړي د هغې غوښتنې ومني. بله خبره تاسو زموږ د تنظیم باره کې وکړه زموږ د تنظیم بنیادي مقصد خو د ژورنالستانو د پښتنو په اسلام آباد او راولپنډۍ ښار کې د دې یو ځای کول دي یو بل سره نږدې کول دي د هغې مشکلاتو ته کتل دي او د پښتنو په مسلو باندې به هېڅ کله مونږ هم غلي نه پاتې کیږو ځکه چې د پښتون نوم سره د بدقسمتۍ نه دهشتګردي تړلې شوې ده. پښتون دهشتګرد نه دی پښتون یو لیبرل هغه د خپلو حقونو خبره هم کوي او دا کوم میډیا چې د هغې بلیک آؤټ کړی دی دا هم یوه لویه غلطي ده. دې سره پښتون کې چې کوم احساس محرومي ده هغه به زیاتېږي او دلته به یو سخته خبره وکړم چې د میډیا مالکانو له شرم پکار دی چې څرنګه تاسو په زرګونو خلک چې کله جمع کیږي د هغې آواز د هغې غونډه څنګه تاسو نظر انداز کولی شي دې ته هم کتل پکار چې آیا دا واقعي آزاده میډیا ده او کنه.
د فلسطین په غزا پټۍ سیمه کې د اسرائیل لخوا د ګل په ورځ د شپې ته وجل شو فلسطینیانو پر ضد تیر ورځ درنې مظاهرې شوې دي او د هغه مړو سره لاریونونه ویستل شوي دي کوم مړي چې په اسرائیل لخوا ډزو کې وجل شوي وو. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اپ امریکا راپور کې زموږ همکار کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
په غزا کې جنازې د هغه فلسطینیانو وې چې د دوشنبه یا ګل په ورځ د اسرائیل خلاف احتجاجونو کې د اسرائیل ځواکونه د لاسه وژل شوي وو. د اسرائیل په ضد په احتجاج کې تر شپېته زخه زیات فلسطینیان وژل شوي وو او 2200 زخه زیات نور ژوبل شوي. د نهې یا سه شنبه په ورځ د وژل شوو فلسطینیانو په جنازو کې احتجاج کوونکو د انتقام نارې هم وهلې او د فلسطین بیرغونه هم پورته کړلي وو. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو ادارې د اسرائیل لخوا د برید غندنه کړې او په دې خواشني څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د نهې یا سه شنبه په ورځ وویل داسې ښکاري چې د غزا په پوله ښځې ماشومان خبریالان او هر هغه تن په توپک په نښه شوی دی چې د ازغن تارونو یا د پولې د لیکې څخه په 200 متره واټن باندې وو. د دوشنبه په ورځ دغه مظاهرې هغه مهال پیل شوې چې کله د امریکا سفارتخانه د تل ابیب څخه یروشلم ته په رسمي توګه منتقل کړه. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د اسرائیل دفاع وکړه او ویل چې اسرائیل د خپل دفاع حق لري، خو نړیوالې ټولنې په فلسطینیانو د طاقت د استعمال غندنه کړې. امریکا په غزا کې د خونړۍ تشدد پړه په حماس اچولې ده چې وایي دغه مسلح ډله په کسته تشدد راپاروي. د غزا انتظام د حماس په لاس کې دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د فلسطینیانو د وژنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو څیړونکي مایکل لینک په یو بیان کې وویل اسرائیل د فلسطینیانو خلاف د ضرورت څخه زیات طاقت استعمال کړی دی. هغه په یو بیان کې وویل چې اسرائیل دی د باڼو په بدل کې سترګې د اخستو رویه بند کړي. په غزا کې په صورت حال د غور لپاره د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یا سیکیورټي کونسل غونډه په بیړنۍ توګه د نهې یا سې شنبې په ورځ رابلل سوې وه. د ملګرو ملتونو ترڅنګ د امریکې مخالفینو هم د ګولیا د دوشنبې په ورځ یروشلم ته د امریکې د سفارتخانې د منتقل کېدو غندنه وکړه او د امریکې د ګام ناکیدین وایي د دې په نتیجه کې به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی نور هم زیات سي. د امریکې یورپي اتحادیانو ترڅنګ ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو د تل ابیب څخه یروشلم ته د امریکې سفارتخانې د منتقلي غندنه کړې. سپینې ماڼۍ ویلې دی چې تشدد فلسطینیانو راپارولې دي. د سپینې ماڼۍ ترجمان راج شاو وویل حماس په کسته دا رد عمل راپارولې دی. او څنګه چې امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو هم وویل اسرائیل د خپل دفاع حق لري، خو ځینې امریکایان یروشلم ته د امریکا سفارتخانې د منتقل کېدو په اړه پوښتنې کوي. په واشنگټن کې د ټرمپ هوټل د بندي د یهودیانو ډلې مظاهرې وکړې او په فلسطینی سیمو کې د اسرائیل د قبضې د ختمولو او د فلسطینیانو ته د برابرۍ حقونو ورکولو غوښتنه کړې. د برتانیې د وزیر اعظم تریسا مې ترجمان وویل تر څو سي په منځني ختیځ کې د امن لوزنامه نوي ترسره سوي، موږ یروشلم ته د سفارتخانې د منتقل کېدو د امریکې د فیصلې سره اتفاق نه لرو. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون په غزا کې د تشدد غندنه وکړه او ویل چې په وار وار خبرداري ورکړې وه چې یروشلم د اسرائیل مرکزی ښار په توګه د تسلیمولو د صدر ډونالد ټرمپ فیصله به بدې نتیجې راوړي. هغه وویل د اردن بادشاه شاه عبدالله او د فلسطینی صدر محمود عباس سره خبرې کړې دي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف هم د امریکې ګام سره د روس مخالفت تکرار کړو او ویل چې دا غیر مناسبه ده په یو اړخیزه توګه د نړیوالې ټولنې فیصلې د بیرته واخیستل سي. د پاکستان خارجه وزارت هم په یو بیان کې د امریکې د فیصلې مخالفت وکړو او ویل دا د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د یو شمیر قراردادونو خلاف ورزي ده. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د امریکای فیصله را پاروونکی وټاکله او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف وویل چې دا د لوی شرم ورځ ده. سعودي عرب خارجه وزارت د فلسطینیانو د وژل کېدو غندنه وکړه، خو یروشلم ته د امریکای د سفارت د منتقل کېدو ذکر نه دی کړی. د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان د برتانیې د سفر په مهال وویل امریکایي اقدام ډیره د بدقسمتۍ خبره ده. یو شمیر هیوادونو د فلسطینیانو د وژنو د پلټنو غوښتنه کړې.
اوسلاند حکومت وتی کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل د ټوړندې کوي.
نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل د سر اداریا بیت المقدس کې د امریکې د سفارتخانې د پرانستو له سببه دغلته د راپور تشر فساد پترس کې لیکلي ده چې سرخطه ده بیت المقدس کې د ټرمپ ناکامي. د ادارې په شروع کې لیکلي شوی دي امریکې چې په کومه ورځ بیت المقدس کې خپل سفارتخانه پرانسته نو هم دغه ورځ نه هغه څه شروع شول د څه چې دنیا د ډېری مدینه انتظار کولو، یعنی په ظاهره نه ختمیدونکې جنگ او خونریزي. اسرائیل او فلسطینیان دواړه بیت المقدس خپل خپل صدر مقام یعنی دار الخلافه تصور کوي. امریکایانو تر ډیری مودې پورې د دواړو غاړو د داوې د منلو نه ډډه کړې وه، خو د ګل په ورځ صدر ټرمپ بیت المقدس ته د امریکنۍ سفارتخانی منتقلي د بنجامین نتنیاهو اسرائیلی حکومت له پډالۍ کې ورکړله. هر کله چې د امریکې دا اقدام د فلسطینیانو دپاره یو سخت غزار دی. دنیا د دغو دواړو قومونو دپاره د امن د یو سپیزلي سهر په ځای د اسرائیلي فوجیانو د لاسه د شلګونو فلسطینیانو د وجلو منظرونه ولیدل چې په زرګونو پکې زخمیان شوي هم دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د اسرائیل پر لپسې مذهب پرست حکومتونو د خبرو اترو او د روغ جوړو په ځای یو مخیز اقدامات کړي دي او د غربي غاړې په سیمو کې د خپلو آبادو خورولو لا زور ورکړی دی. هر کله چې فلسطینیان د دغو علاقو د یو فلسطینی مملکت د برخې جوړېدو په تمه دي. اداریه زیاتې چې بلخوا د امریکې صدر ټرمپ په څو څو ځله د یوې لوی امن منصوبې لوزونه کړي دي خو عمل یې پرې نه دی کړی. اګر که امریکا د تیرو ډیرو کلونو راسې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د منځګړتیا کولو باندې فخر کوي. د امریکې ډیرو حکومتونو تل د امن په یو داسې فارموله زور ورکړی دی چې په هغې کې اسرائیل او فلسطینیان دواړه خپل منځ کې پرتو اهم ستونزو باندې خبرې وکړي، د دواړو مملکتونو ترمنځ د حد برارۍ مقرر کړي، د اسرائیل تحفظ پکې یقیني کړی شي، د مهاجرو فیصله پکې وشي، کم چې په کال 1948 کې د اسرائیل د جوړېدو نه پس خپل وطن نه په مهاجرت تللي دي، او چې د بیت المقدس د مستقبل فیصله پکې هم وشي، د کم چې د اسرائیل او د فلسطینیانو د شریک دار الحکومت جوړېدو تمه کیږي. خو د صدر ټرمپ د بیت المقدس د اسرائیل د دارالخلافه په حیثیت کې د تسلیمولو په اعلان د امریکې د اویاو کالو غیر جانبداری په اوبو لاهو شوې ده. د ګل په ورځ بیت المقدس کې د امریکې د سفارتخانې د پرانیستو دستوره په داسې رز ایښودی شوې وه چې هغې نه د امریکې د جانبدارۍ صفه پته لګېده، ځکه چې دغه ورځ په کال 1948 کې د اسرائیل د ازادۍ د اویاو کالو د پوره کېدو په مناسبت د اسرائیلیانو دپاره د خوشحالۍ ورځ وه. خو بلخوا همدغه ورځ فلسطینیان د نقبه په نوم بلي، چې مطلب یې د یهودي مملکت د جوړېدو له سببه د فلسطینیانو د پلارانو او د نیکونو د خپل وطن نه د ویستو ورځ ده.
او فلاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د مئی په 14 تاریخ امریکې اسرائیل کې خپل سفارتخانه تل ابیب نه بیت المقدس ته یوړله. د صدر ټرمپ خصوصي صلاحکار جیرډ کوشنر خپل یو بیان کې ویلي دي چې بیت المقدس ته د خپل سفارتخانه په وړلو مونږ یو ځل بیا دنیا ته ثابته کړې ده چې امریکا ادباري ملک دی. مونږ خپل دوستانو او اتحادیانو سره ادریږو او د دې هر څه نه پورته مونږ دا ښودلې ده چې امریکا د صحیح عمل ملګرې ده او همدغه مونږ وکړل. ښاغلي کوشنر وویل چې په دې کار کولو امریکې د اسرائیل سره د خپلو اړیکو د نورو مضبوطولو لار خوښه کړې ده. دا اړیکې د شریک تاریخ، شریکو مفادو او د شریکو اصولو په وجه لازوال شوې دي. امریکا اسرائیل سره په دې سبب هم ولاړه ده چې دواړه ملکونه په ازادۍ او په بشري حقونو یقین لري. مونږ یو بل سره په جمهوریت د یقین لرلو په وجه هم ولاړ یو، او دا چې د جمهوریت حفاظت پکار دی. ښاغلي کوشنر زیاته کړه چې امریکا اسرائیل سره ادریدل یو صحیح کار ګڼي. اسرائیل هر ورځ د ازادۍ د بېشانه مضبوطوالي ثبوت ورکوي. دا ملک مشرق وسطا کې اکی یو ملک دی چرته چې مسلمانان، یهودیان او عیسائیان او د نورو عقیدو خلق په ازادۍ سره د خپلو مذهبي عقیدو مطابق عبادتونه کوي. امریکا اوس هم دغه سیمه کې د پوخ امن په خبره ولاړه ده او د یوې امن لوزنامې به په هره سطح مرسته کوي. ښاغلي کوشنر وویل زموږ یقین دی چې دواړو فریقینو له دا ممکن ده چې امن لوزنامه وکړي او د نقصان په ځای ډیر څه حاصل کړي، چې دا شان د دواړو فریقو خلک په امن او بې د سویرې طرحې ژوند تیرول شروع کړي. امریکا د بیت المقدس نه د گیر چاپیره حالاتو په سنگینوالي هم پویده او دواړو فریقو ته به دا وینا جاری ساتي چې د بیت المقدس د مقدسو ځایونو حالت هم دا شان په ځای وساتي. ښاغلي کوشنر وی هر کله چې د اسرائیل د جوړېدو او یا کاله اوشول په دې سبب د پوخ امن دپاره نوی باب پرانستل لازمه ده. دوی زما یقین دی چې امن ممکن دی، خو که مونږ زړه وکړو او په دې یقین د امن په لوري قدم پورته کړو چې مستقبل به د ماضي نه جدا وي. یقینا چې دا کار اسان نه دی او دې دپاره به سختې فیصلې کول پکار وي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.